ګرانور دلکو د وی او ای ډیوا خبرونه کې درته هر کلی وایو د وایس اف امریکا ډیوا د ټي وی او ریډیو خبرونه دي. زه د خبرونه وړاندې کوم کیم نو شروان کلندر نن د زیارت ورځ کال 2006 د دسمبر د میاشتې یو ډیر شمه نیټه ده. د نوې کال مبارکي درته په اډوانس کې وایو. دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن لس په کابل کې نهنمي او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې شوې دي. اول مو پام را ګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د افغانستان صنعت او تجارت د وزیر سره ملاقات په وخت یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو کامیابی لپاره په تشدد کې د کمی او ډزبندۍ غوښتنه کړې. عمران خان ویلي په افغانستان کې سولې په ټوله سیمه کې د سولې سبب ګرځېدای شي. د کراچۍ ترهګرۍ ضد یو عدالت د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر او د پی ټی ایم نور فعالان جیل ته لیږلي. د دوی په ضد د ریاست خلاف بغاوت او ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ د پښتونخوا په کرک سیمه کې د پارېدلو کسانو لخوا د هندوانو د مندر سوځېدو په پیخه له خپل اړخه د پلټنو امر کړي. بلې لور ته پولیسو پیخه مقدمه درج کړې او ککړ شاوخوا دیش کسان یې نیولې دي. پاکستان کې د هندي مذهب منونکو په مندر د برید خلاف احتجاج هم کړی دی. دا اوسرټکی او اوس مو تفصیلي رپورټونو ته پام را ګرځو. را سره ملوسه ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا د ټي وی او ریډیو خبرونو ته غوږې د خبرونه تاسو وی او ای ډیوا فیسبوک باندې او وی او ای ډیوا په پاڼه باندې هم نخ په نخ باندې اوریدلی شي. د دې خبرونه اولنی رپورت در سره شریکو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان په جګړه کې د خپل ټولو غاړو څخه په ټینګار سره غوښتلی چې د په تشدد کې د کموالي لاره دې ډزبندې ته ورسیږي. دا غوښتنه هغه د شهور پر اسلام آباد کې د افغانستان د صنعت او تجارت د وزیر نثار احمد فیضی غوریانی سره لیدنې په وخت کړي. خو څېړونکو وایي دا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ بین الافغانی خبرې روانې دي او په دې کې دریم هیواد څخه کردار نشي لرلی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه راکوي.
د عمران خان دفتر د دې لیدنې تفصیل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی او ویلي دی چې وزیر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ د رورې د اړیکو یادونه کړې ده او په افغانستان کې د امن او آرامۍ لپاره خپلې پرلپسې مرستې تکرار کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم لخکې لوټو لغاړو په ټینګار سره غوښتلي چې په تشدد کې د کموالي د لارې ډزبندۍ ته ورسیږي. پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په امن لوزنامه کې هم کردار لوبولی او اوس افغان ولسونه او چارواکي له پاکستان غواړي چې افغان طالبان ډزبندې ته راضي کړي. اسلام آباد کې وتلی خبریال او د افغان چارو سیړنکار طاهر خان ډیو ریډیو سره خبرو کې وای اوس د افغان طالبانو او دولت ترمنځ خبرې روانې دي او په هغه کې د کمدریم هیواد کردار نه جوړیږي.
لیکن بین الاوربان یا بین الافغانی خبرې دی کو ته پاکستان اگر رول نه جوړیږي څنګه چې ته توقع کې یا څنګه چې خلک غوښتنې کې د افغانانو مابین د طالبانو لپاره نو امتحان دی چې آیا هغوی د افغانانو غوښتنې ته مثبت جواب وایي که نه. ځکه چې کوم د مقدمې خبره ما وکړه د طرزالعمل په هغې کې دویم جز کې دی هغه د افغانانو د تلپاتې سولې دپاره د هغې غوښتنه دا دویم جز دی. نو که طالبان دا خبره منلې ده افغان حکومت سره دواړو چې د افغانانو غوښتنه د تلپاتې سولې دپاره پایدار سولې دپاره امن دپاره نو باید چې بیا طالبان لګزله پراخه کی او د خلکو د غوښتنه اومني مذاکره اسیم شروع شوې دي او دا سوچ کدی کی چې دا جګړه چې دا جنگ چې دی طالبو دا سوچ کی چې دا مونږه د یو غلبې لپاره دا یو الی لپاره استعمالو دا د ما په نظر باندې یو سم سوچ نه دی.
یاد دی وی چې طالبانو تر دې دمه د اوربن لپاره د افغان دولت او نړیوال رورولې ټولي غوښتنې رد کړې او وایي د اوربن موضوع به د بین الافغانی مذاکراتو د ایجنډې برخه وي. په پاکستان کې د امریکني ورسپانې واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان ډیوا سره خپل سیړنه کې وای په دې روستو کې د افغان طالبانو د پلاوی پاکستان ته راتګ او د دولتي چارواکو سره لیدنې دا ښکاره کړې چې پاکستان اوس هم په افغان طالبانو یو څه اثر لري.
نو په تاسو کې د نمستي هم چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کړل نو دغه پلاوی د برادر په مشرۍ کې پاکستان ته راغلی خپل کفیزه او اوس یو وار بیا چې کله یو دوه دریو نه په منځ کې دی لکه توافق وکړو لکه غونډه کې وقفه پکې راوسته نو دی پاکستان د رومبیرال نو دی نه ظاهري کې دا چې دلته د دی د غشتن او پاکستان کردار کو وګورې نو لوبولې شي او زما په خیال باندې دا پاکستان په ګټه باندې هم دی د منطقې په ګټه باندې هم دی.
مطبوعاتي راپورونه وایي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دویم پړاو به په قطر کې راتلونکي کال د جنوري میاشت کې په 15 منېټه پیل کیږي. د افغان دولت او طالبانو تر مابین د خبرو دویم پړاو په داسې حال کې پیل کیږي چې د تیر نومبر میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت ویلیو چې د ولسمشر ټرمپ په امر به کال 2021 د جنوري تر 15 پورې افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 کسانو ته راټیټ شي.
د دیو سره اوسئ.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا د ټی وی او ریډیو خبرونو ته غوږی. د افغانستان د تجارت پاړه باندې پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د اعلی چارواکو سره ویني او په سوداګریزو اړیکو خکولو باندې خبرې اترې روانې دي. په دې کې چې کومې زړې تجارتي معاهده شوې وي په هغه کې څه بدلونونه هم راوستل کیږي او نوې معاهده ممکنه ده چې اعلان شي. د غراز سرحدي چې کوم ځایونه دي کوم پولی دي هلته نوې مارکیټونو بازارونو جوړولو باندې هم بحثونه کیږي. په دې اړه باندې را سره د ډیوا خبریال اکمل روان د کابل نوی رپورټ شریکوي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمد وایي چې پاکستان له افغانستان څخه غوښتي څو منځنۍ اسیا سره د سوداګرۍ لپاره لار ورکړي. احمدي وویل
تاکید دولت جمهوری اسلامی افغانستان همین است تا مطابق
دی وای دی افغانستان او پاکستان د سوداګری او ترانزیت دی همغږی کمیټه په اتمه ناسته اپټیکا کې د سوداګری په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار عبدالرزاق داوود ویلي چې پاکستان او افغانستان دواړه د دواړو خیز سوداګری و د غواړي. پاکستان له افغانستان څخه د غوښتنه لري چې منځنۍ اسیا ته د سوداګری لپاره لار ورکړي.
د سیام بزنس مشر او د اقتصادي چارو شونونکو سیام پسرلی وایي افغانستان له پاکستان څخه دا هم غواړي چې سویلي اسیا په ځنګړي توګه هندوستان ته ورته د سوداګرۍ لپاره لار ورکړي. پسرلی وویل
د افغانستان او پاکستان د پر ډیر موثر تمام سي چې پاکستان د افغانستان په واسطه منځنۍ اسیا هی ودونو ته لار پیدا کړي او موږ د پر ډیر ګټور وي چې د پاکستان په واسطه موږ کولای شو چې جنوبی اسیا هی ودونو سره وصل شو. دغه قرارداد د دوه هی ودونو د تجارتي او ترانزیتي اړیکو د تنظیم لپاره فوق العاده ښه تمام سوی او موثریت لري. خو شرط دا ده چې دا ځل اصلاحات پکې راسي، تعدیلات راسي، د یو هیواد په ګټه ونه وسي او عملی جنبه ولري.
ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته د اپټیکا په اتمه غونډه کې د ګډون په مخه د ښاغلي غوریانی او ورسره پلاوی له سفر مخکې په یو غونډه کې وویل چې له یادې غونډې څخه د ملاتړ ترڅنګ له پاکستان سره باید دواړخیزي ګټې او اصولو له مخې خبرې ترسره شي. د افغانستان او پاکستان د صنعت او سوداګرۍ چارواکو د سوداګریزو ترانزیتي او ګمرکي ستونزې هلپ مخه د دواړو هیوادونو ترمن درې غونډې تر سره شوي. په یادو غونډو کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر غوریانی او د پاکستان د عمران خان سرکار عبدالرزاق داوود ترمن تر سره شوي او د افغان سوداګرو ډېرې ستونزې حل شوې دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمن د ترانزیت او سوداګرۍ د همغږۍ کمیټې اتمه غونډه کې چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په مشرۍ پیل شوې ده هڅه به وشي چې د افغانستان او پاکستان ترمن ټولې سوداګریزي ترانزیتي او ګمرکي ستونزې لمن ځولاړي شي او په دې سره به د اپټیکا هوکړه هم نهایي شي. حکمل صدات دیوري ډیو افغانستان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سر دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله
د پاکستان او افغانستان د نړۍ د امریکای کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva
گران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی د ټی وی او ریډیو په دې خبرونه کې یو بل اهم رپورت هم لرو د کراچۍ ترهګری ضد عدالت کې د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علي وزیر او د سره د نورو پی ټی ایم ملګرو په ضد باندې د بغاوت او ترهګری په مقدمه کې کم مقدمه روانه ده په هغه کې د دوی وکیل وای قادر خان چې دی اوس جیل ته لیګلی دی او د دوی می اورونه په حق له باندې سندي ویل شوی په دې اړه باندې را سره یو رپورت د ډیوا خبري الفضل عزیز شریکوي
د پښتون ژغورني غورځنګ وکیل قادر خان اډوکیټ وی وی ډیو سره په خبرو کې ویل علي وزیر نور الله ترين شیر ایوب بصیر خان او محمد حسن نن په یو دیرشم دسمبر د ترهګرۍ ضد د مقدمه اوریدونکو انتظامی عدالت ته وړاندې کړی شو هغه ویل عدالت دوی جیل ته ولېګل او د بلې اوریدنې لپاره یې سمدستي کومه نیټه ورنکړه
عدالت کې نن دا و شو چې د جوډیشل کسټډي کې واغستو یعنی جیل ته ولېګل علي وزیر دې او نور الله ترين دې شیر ایوب دے حسن اللہ دے بصیر اللہ دے او محمد شیر خان دے کی پینزنن پیش کڑیو دا محمد شیر چھ دے دا وڑ مورز دخ کڑو جیل تا لے گلے نو غی جیل نو پیش کڑے صرف دا غا سرٹیفیکیٹ پیش کڑو چا پا جیل کرے
هغه ول محمد شیر مسجد چې د کراچۍ د پی ټی ایم مشر دی هغه عدالت د وړاندې نکړې شو هغه د وړاندې نه په جیل کې دی علي وزیر نور الله ترين سره د درو نور ملګرو په 19 دسمبر یاد عدالت ته وړاندې کړې شوې او عدالت د 13 دسمبر پورې پریمان پولیس ته حواله کړی وو خو دوی پرون عدالت ته نه وړاندې کړې شوې قادر خان اډوکیټ وايي په دوی په مقدمه کې لومړی د بغاوت او ریاست پر ضد د راپارونې ماده یا دفی لګول شوې او وروسته پکې د ترهګرۍ ضد 780A هم شامل کړې شوې ده نو موړې وايي د علي وزیر او نورو د ضمانت د پاره عدالت تا خواست هم ورکلو
ګوره اوس کو پالیسی دای چې را نه ورکلو نو بیا خو دایره خبره ده نه بکی یو کو په میرټ باندې نو ان شاء الله ضمانت راکی
پی ٹی ایم په شپږم دسمبر په کراچۍ کې جلسه کړې او په اووم دسمبر د کراچۍ په سوراګوټ تانه کې د دوی پر ضد مقدمه درج شوی چې پکې ویل شوی جلسې ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر محسن داوړ او نور ویناګانې کړې او د ریاستي ادارو د پاکستان د پوز پولیس او رینجر پر ضد د سپکاوي د شر نډک او ناوړه ژبه کارولې و د پولیس په مقدمه کې ویل شوی او د پی ټی ایم مشرانو د 1920 پورې راټول شو کسانو ته ویناګانې کړې وي په یاد مقدمه کې علي وزیر په 14 دسمبر د پیښور پولیسو نیولې او بیا کراچۍ ته را تقل کړی شوی وو پی ٹی ایم د علي وزیر د گرفتاری پر ضد په 13 دسمبر احتجاجي مظاهره اعلان کړی وی د پاکستان پوز او حکومت وخت په د پی ٹی ایم لخوا په ادارو لګول شوی تورونه رد کړي جواب ورته ویلي او کس هم د پاکستان د پوز په خاني ویان میجر جنرال اسف غفور سوزله دا خبره هم کړی چې د پی ٹی ایم ځینی غوښتنی سمې دي خو په یو خبري غونډه کې په پی ٹی ایم تور پورې کړی وو چې پی ٹی ایم ته د بهر هیوادونو څخه پیسې ملاويږي هغه ویلی وو
اسلام آباد مې धरने کې لیے جو سب سے پہلا ان کا دھرنا تھا اس کے لیے راہ نے ان کو کتنے پیسے دیے
دی وای دی اسلام آباد پدرنه کی چې د دوی تر ټولو لومړی درنوه د هغه د پاره د هند استخباراتي ادارې را دوی ته څومره پیسې ورکړې وي هغه تور پورې کړې وو چې پی ټی ایم د غلیم پلم سره د پاکستان د پوز د بدنامولو کوششونه کوي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل هم ویلی وو چې دوی د هایبرید جګړې سره مخامخ دي او د هیواد ظلمې کولی بیلاره کول کیږي خو د پی ټی ایم مشرانو بیا د پاکستان د پوز تورونه رد کړي چې د بهر هیوادونو څخه پیسې اخستي او دغه تورونو ثبوت غوښته وو پی ٹی ایم وای د پاکستان د عین لاندې د خپل حقونو د پاره پرم د مبارزه کوي فضل عزیز وایس اف امریکا ډیو ریډیو کراچۍ
ګران اوریدونکو سره یو سړنیز رپورټ در سره شریکو. په پاکستان کې ک یو خوا سیاست مداران د حکومت لخوا په بیلابیلو مقدمو کې ککړ کول کیږي، ملوث کړي کیږي او بیا گرفتارول شي، دغه شان د بشری حقوقو سرغړونو تورونه هم د پاکستان پر ریاست او حکومت باندې لګول کیږي، ک یو خوا لګکی په پاکستان کې د عدم تحفظ احساس سره مخ دي، بل خوا د نور خلق د سماجی ټولنې چې هغه د خپلک لپاره خبرې کوي د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. سیډونکو سره د ډیوه خبريال پیر ولایت شاه خبرې تر کړې دی، دا سیډونکو وایي چې د ریاست وینا یو شان ویو په عمل کې بیا بل شان وی، دار تزاداتونه ډک پالیسی ده. په دې اړه باندې در سره نور تفصیل په دغه رپورت کې شریکو.
د پاکستان د فورس سویلین چارو کې لاسوخنه په ضد بیانیې په سر د هوا درې ځله منتخب وزیر اعظم پاتې شوی نواز شریف په ضد د خلکو جذبات را پارولو په تور لاهور یو تاڼه کې د غداري مقدمه درج ده. د کورنو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید وای چې حکومت راتلونکي فروری میاشت د میا نواز شریف پاسپورت منسوخ کولو پریکړه کړې ده. دغه سیر د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی لیډر او د وزیرستان نه د ملي اسمبلی غړی علي وزیر ریاست مخالفه تقریر کولو په تور دا وخت بندیوان دی، او د بشری حقوقو مبارز ادریس خټک هم پاکستان طاقتور فوز ځکه اوچت کړی دی چې هغه د بېدرکه تنانو لپاره آواز پورته کولو. د بشری حقوقو کارمند او د دفاعي چارو سیړونکي ډاکټر اے ایچ نیر دا د پاکستان د طاقتور فوز ملکی سلامتیا په نوم د تزاداتو نه ډکې پالیسۍ ګرځوي. ډاکټر اے ایچ نیر دا تور هم لګوي چې فوز په زور خلک دې ته مجبوروي چې هغه د پاکستان نه بدزنه شي.
دنیا کی اکیلی فوج ہے جس کے اندر بے تحاشا مہارت حاصل ہو گئی ہے اپنے ہی لوگوں کو اپنے ملک سے بدزن کرنا، اتنا بدزن کرنا کہ وہ علیحدگی کی سوچنے لگے.
آغا وائی زوس پدی نتیجہ رسیدلیم چی نڑے کے دا پاکستان یوازنی فوز دے چی آغا اولس دا خپل حیواد نا دا بیلولو مہارت لری، کس هم دا پاکستان حکومت دا ترہگرے پزد دا کامیاب عملیاتو پخلے کوی، خو بیا پاکستان باندې د ترهګرې په ضد دوه مخه تګلارې خپلولو تورونه هم د ډېر وخت راهسې لګي. د پاکستان حکومت د نړیوال ادارې اف اے ٹی ایف په مخ کې دریس خپل کړی چې په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوی جیش محمد مشر مسعود اظہر درک نه لګي، خو نړیوال مطبوعات بیا دا دعوه هم کوي چې هند مخالف مسعود اظہر د پاکستان فوزي استخباراتي ادارې آئی ایس آئی د پنجاب میاوالی جیل کې په سخت حفاظتي حصار کې ساتلې دي، او دا چې راتلونکي فروری میاشت کې د اف اے ٹی ایف د غونډې وروسته څه وخت هم مسعود اظہر خپل فعالیتونه بیا پیل کولی شي. د هیواد په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی پخوانی مشر او د صحافت استاد ډاکټر مهدی حسن د پاکستان د فوج سره سیاست مداران هم د دغه تګلارو ذمہ وار بلي، او زیاتوي چې اعلی عدلیه هم د طاقتور اسټابلیشمنت برخه ده. آغا وای د پاکستان اعلی عدلیه اکثر لا د خپل حدونو اوته او داسې فیصله ورکړې دي چې تر نړیډه کول پکارو. دا په داسې حال چې امریکا حکومت د سند های کورټ لخوا پاکستان کې وجل شوی امریکایي خبریال ډینیر پل په وجنه تورن نړیوال ترهګر شبکې القاعده احمد عمر شیخ او نور ملزمانو خوشی کولو پریکړه ته سخت غبرګون ښایي. د امریکا حکومت د های کورټ دغه پریکړه په ګرد نړۍ کې د ترهګرې نه متاثر هر یو کورنۍ سپکاوی ګرځولې دي. سند های کورټ د احمد عمر شیخ او نورو ملزمانو خوشی کېدو پریکړه نه عملي کېدو په سر صوبایي حکومت ته د عدالت د سپکاوی نوټس هم جاری کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو ته وی او ای ډیوا د ټی وی او ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت وای چې د سبانه با په مردان، چارسدا، نوخار، سوابه او پیښور ضلعو کې په بل پڑاو شروع کیږي چې د صحت ویډیا یا فری سہولتونه به خلکو ته ورکړي کیږي. په دې لړ کې د صحت کارډ هم خلکو ته ورکړي شوی دی. خو د صحت ځن کارپوهان وایي چې حکومت دغه اعلانونه کوي خو دا یو ګټور منصوبه خو ده، خو په دې باندې عمل کول ډېر لوی مشکلات سره مخ دي. خلک په کار دي چې په دې باندې د عمل درآمد لپاره یو کوټلې منصوبه جوړ کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې راکوي.
د ویډیا علاج دا پروګرام د ملکن ډویژن نه شروع شوی و. اوس پړاو کې پېښور ډویژن او بیا به د صوبې په جنوبي اضلاعو کې پیل کیږي. خود خیبر پختونخوا د صوبې ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر زبیر ظاهر وای د دوی یره ده چې شخصي روغتونونو مالکان به د خپل مالی ګټو لپاره د ډاکټرانو استحصال او د مریضانو علاج کې کم قیمته اوزار او د ویانې وکاري.
مستر ایکس یا وای د یا زد یو کمپنی دا هغه په 100 روپے باندې یو ګولې ورکړي. واقع کوالټي افیکیسي خنه ده. آی په مقابله کې ابل 500 باندې ګولې ده. نو دا مالکان چې کوم یې هغه 100 روپے والا ګولې به پرېفر کوي. ٹھیک ده. نو تاسو هغه ټیسټ دا چې کوم کوټه میډیسن دی هغه کوالټي کمپرومایز شو. چې کوم تاسو الته کې لګي هغه کمپرومایز شو. او تاسو چې کوم ټیسټونه دي هغه کوالټي کمپرومایز شو.
حکومتي چارواکي وایي د سوبېډو مثال لرونکي هر تن بکولې شي چې د ملک دننه 2500 نه زیات ټاکل شوی شخصي او حکومتي روغتونونو کې به اپریشن د سینې کانسر، شوګر، د ماشومانو پیدایش، د زړه بیماری، عصبي ناروغو او مصنوعي اعضا لګولو ویړی علاج وکړي. د خبر پختونخوا د صحت محکمه سټینډینګ کمیټه د صوبې اسمبلی غړي لیاقت علي خان وای د دې نظام نه درغلي او ختمولو لپاره یو کلک د سارن نظام جوړ کړی دی.
نور یقینا د مانیټرینګ نظام دومره سخت دی چې کم چا علاج په کارت باندې کړی دی نو هغه ته یو ټلیفون دی د نېشنل نمبر نه چې تاسو په دې هسپتال کې علاج کړی دی، تا کم کم علاج کړی دی، تا ته کم کم درمل ملاو شوی دی، نستا اخری ساين کې تا کړې ده د سونه پیسو ساته ویلې دي چې دونه پیسې ستا په علاج خرچ وي. نو د دې ټول خو په پراپر طریقه باندې تپوسم کیږي.
لیاقت علي خان وای دا پروګرام په ملک کې په خیبر پختونخوا کې تر ټولو لومبه شروع کړې شوې ده او دوی غواړي چې د صوبې غریب ولست ته د نظام نه ډېره ګټه پورته کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
بخیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرینا
پختنو مرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکي.
خزی په خپل آینده په هیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ور کوي.
موږ په خپل حوصلې نه بیلو، موږ بس کولینو ته ځو، موږ به تلیمونه کوو خپل
پختنه وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
گران اردن کو تاسو وی او اے ڈی و تغوگی د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت د اطلاعات و محکمہ وای چھ دوی پا باجوڑ خار، شمالی وزیرستان رزمک او دغشان پا کرم پاڑ چنار کے درے ایف ایم ریڈیو اسٹیشن پرانستی دی او د صوبے د اطلاعات و دغ محکمہ کے چکم چارواکی دی حقوی وای چھ د دې ریډیو سټیشنونو مقصد دا دی چې د حکومت کارکردګۍ نه خلک خبر شي، ورسره ورسره خلکو ته کوم ستونزې وي په هغه باندې پی باسونه وشي او ورسره د هغه د حل راوستلو په اړه باندې هم لارې الټول شي. دوی وایي چې په نورو قبایلي ضلعو کې به هم زر اف ام ریډیو سټیشنونه هغه خلاص کړی شي. په دې اړه باندې را سره یو تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری شریکوي.
د اطلاعاتو د محکمې چارواکو په وینا د دغه سټیشنونو به د حکومتي ادارو او بیا په خاصه توګه د تعلیم، صحت، پټوار نظام، د پرمختیا فندونو مصرف، د انزیمام نه ترلاسه کیدونکو ګټو، په پارلیمان کې د زمشو زلو په اړه قانون سازي او په خاصه توګه د خزینه او ځوانانو موضوعات ته پکې خاص پام کولای شي. په زمشو قبایلي زلو کې د لیک لوست کمې کچې لوجه، د اخبار کم لوستلو، د بجلی نشټوالي لوجه، د ټلویزیون په کم کچې کتل او د انټرنیټ محدود سرویس لوجه، د ځایي خلکو سوشل میډیا نه لری پات کېدلو لوجه دغه ته د ډېری مودې راهیسې د اولسی یا کمیونټي ریډیو سټېشن جوړولو غوښتنه کېدې او اوس په باجوړ رزمک شمالي وزیرستان او پاړه چنار کورمه کې دغه سټېشن فعال کړی شوی. نو د مومند ضلع سره تعلق لرونکی خبریال او څېړونکی شمس مومند غواړي چې د دغه ریډیو سټېشنو د لیارې د اولسی مسلې او د اولس په غږ کې راپورته کړی شي.
یقیناً چې دا به دلته ډېر زیاتې به فایده مندې وي، خو یو شرط سره دا دی چې د دې ریډوان نه چې کوم پروګرامونه چلیږي هغه کې به لږ غونتې د توازن او د تناسب نه په کار اخیستل غواړي، هغه کې به مقامي مسلو ته توجه ورکول غواړي، په هغه کې به د لوکل خلکو آواز چې دی هغه به لازمن په کې شریکول غواړي. که دغسې ونه شي نو بیا صرف د ګانې بجانې لپاره، خو مطلب دا دی چې نور پرایویټ سټېشن هم ډېرې زیاتې دي او هغه خپل بیا نور د بهر ملکونو والا او د لوکل او د قومي
مشر پروڈیوسر داود خان د شمس مومن د دغه غوښتنې په جواب کې یې چې د صوبایي حکومت هدف هم دغه دی چې د دغه ریډیو سټېشن خبرونه له د جرګي شکل ورکړي او د دغه په واسطه د ولسی مشکلات حل کړي شي. اطلاعات محکمې په وړاندو ځلو کې خپل دفتر هم پرانیستي او د دغه دفترونو ترڅنګ په نورو ریډیو سټېشنو کې به هم ځایي تعلیم یافته ځوانانو له موقع ورکولای شي. د پخوانی فاټا په وخت کې په خیبر او وزیرستان کې دغه قسم درې ریډیو سټېشنې پرانیستې شوې، خو د ترهګرې پیښو او فنډونو کمی له وجې څه مود وړاندې اوتړل شوې. اوس هم د صوبې د اطلاعاتو محکمې چارواکي چې چونکې په واړه زمشدو قبایلي ضلعو کې تر اوږدو ساعتونو د بجلی لوډ شیډنګ کولی شي، نو له وجه به یې هغوی ته فقط د شپږو ساعتونو خپرونو دپاره د ورځې په کچه د 1,00,000 روپو ضرورت دی او همدغه وجه ده چې هغوی په هڅه کې دي چې د بجلی او فنډونو په کمی کابو راوستلو دپاره په دغه نوو ریډیو سټېشنو کې د سولر نظام ولګوي. دوی یې چې دغه واړه سټېشنې فعال کولو دپاره به دوی ته د 3-4 کالونو وخت پکاري. البته په کال 2020 کې دوی پلان لري چې د خیبر ضلع په لوړ کې تحصیل کې نوی سټېشن پرانیزي او په جمرود کې پخوانی سټېشن فعال کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
پاکستان، افغانستان، د کووېډ-19
بندیز دې په کاروبارونو بندي، کورونا
وایرس
دا امریکان دو پارا
ماسکونه لگولی دی، خلق خپل حفاظت کرده دی،
چی وصر او سه در ویٹر دلاری در پیسکوم دلاری
نن ورځونکو اوس په دې خبرونه کې وخت شوې مطبوعاتو ته د کتنې د وی او ای ډی وا همکار مختار خلیل نن سه موضوع د مطبوعاتو نه راغستره او د دوی تاسو پام راګرځو. ا د دغه بدر سره شریکو او په سو شیبو کې را سره اوسه د وی او ای ډی وا همکار مختار خلیل همیشه تاسو لپاره د نړیوالو او بیا په پاکستان کې چې کوم د انګریزي مطبوعاتو چې پکې اهم آرټیکل او کالمونه راځي هغه تاسو ته په اسانه پښتو کې ترجمه کوي. نن سم موضوع راخسته شي را تاسو پام ورته راګرځو.
پاکستان کې د کال 2020 د اخیری ورځې مر په یو تیری او خلک اوس د نوي کال یعنی د کال 2021 د لومبه ورځې د رڼا د خورېدو په انتظار دي. په تیر شوي 2020 کال کې ډیر واقعات داسې رامنځته شول چې تر ډیرې مودې پورې به یاد ساتلی شي. په دې واقعاتو کې یو واقعا د کورونا وایرس د عالمي وبا د خورېدو ده چې له سببه په لکونو خلک په دنیا کې مړه شوي دي، په کورونو کې ناروغه پراته دي او د دې تباهکارۍ لا جاري دي. خود کورونا وایرس غوندې خونړي رنځ هم پاکستان کې پر روان سیاسي اړیګړې سره اثر نه دی غورځولی. د حکومت مخالفه سیاستدانانو د نوي کار شروع کېدو سره د حکومت خلاف خپل احتجاجي تحریک لا نور زیات زور ورکړی دی. د پاکستان د سیاسي حالاتو په حواله نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د نامتو صحافي او د لیکوال د زاهد حسین یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. مضمون سرخط دی د پاکستانی جمهوریت اړې ګړې. زاهد حسین پډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د پی ٹی آئی د حکومت او د مخالفه سیاسي ګوندونو ترمنځ دا وخت روان جنگ د پاکستانی سیاست ډیر بدترین شکل راښکاره کړی دی، ځکه چې د سیاستدانانو او د حکومتي چارواکو د یو بل خلاف ورکیدونکو بیانونو نه د اصولو، اقدارو او د جمهوری خسړیتوب څرګندونه نه کیږي. د الفاظو جنگ یو باغیانه شکل اختیارولو والا دی. مضمون لیکي چې دا وخت پاکستان باندې د حکمرانۍ د رموز نه نابلد داسې خلک حکمرانان دي چې هغه په هر څه کې ځان په حق تصور کوي. حکمران ډله کې د راغونډو قسمه قسم خلکو باره کې ویل کیږي چې دا ټول د پاکستان فوج راغونډ کړي دي. بل طرف ته د حکومت په مخالفت کې د یوولسو سیاسي پارټو جوړ اتحاد پی ڈی ایم هم د رنگارنګ سیاستدانانو ټولې لري او ښکاري داسې چې دوی به نوي کار کې هم د حکومت خلاف د ذکر وړ کار روایي ونه کړی شي. هر څوک موجوده حکومتي اډانه د جمهوري اقدارو نفي کوي. ډان لیکي چې په حکمرانه طبقه کې د اقتدار رسکشي جاری ده او په دې رسکشۍ کې مخونه وخت په وخت بدلیږي. بې شکه چې د ځینو وړو ډلو به جمهوري پس منظر وي، خو په حکومتي اتحاد کې زیاتې سیاسي پارټۍ د خاندانی حیثیت پس منظر سره موجود وي. مضمون لیکي چې دا سیاسي کلتور اوس ډېر روز شوی دی او د دې بدلیدل لازمه ده. د دې په ځای پاکستان کې د صحیح او د حقیقي جمهوریت نافذ کولو ډېر سخت ضرورت دی. بې شکه چې دا کار به وخت اخلي. زاهد حسین پډان کې چاپ شوی خپل مضمون کې زیاتی چې د حکومت خلاف د جوړ سیاسي اتحاد پی ڈی ایم په منشور کې پاکستان کې د بنیادی جمهوری حقونو د بحالۍ او په قومي سیاست کې د فوج د مداخلت د بیخي ختمولو وینا شوې ده. و اوس بر روان وخت او حالات دا ثابتی چې دا سیاسي ډلې په خپل مقدس د څومره ټینګي ولاړې پاتې کیږي. اخبار لیکي چې پی ڈی ایم کې شامل یو شمیر سیاسي پارټۍ په ماضي کې په اقتدار کې پاتې شوې دي. په دې کې د ځینو پارټو خونن هم راوستي شوی حکومت سره خراشه درشه ده. هرې سیاسي پارټۍ په تیرو وختونو کې د فوج په میدان کې حکومتي لوبه کړې ده. خپل مفادات بچ ساتلي دي او کېدې شي چې اوس بیا هم فوج سره وجنګي. پی ڈی ایم پی ٹی آئی حکومت سره خبرو کولو نه انکاری دی، خو ښکاري داسې چې فوج سره کېناستو ته تیار دی. دان لیکي چې پاکستان کې د تیرو او یو کالو راسي یا خو فوجي امریت قائم وي او یا یو بې واکا او بې اثره جمهوري ولسي حکومت. خو په دې او یو کالو کې د پاکستان په سیاسي اډانه کې څه بنیادی تبدیلی رانغله، ځکه چې یا خو د اشرافیه طبقې یو وړه ډله په حکومت کې ناسته وي او یا هم دومره وړه فوجي ډله په اقتدار قابضه وي. دان لیکي چې پاکستان د خاندانی او وراثتي سیاست په پنجو کې گیر دی او دا سیز د صحیح جمهوریت د خیرازه په لار کې لوی خنډ دی. د شمیر د یو څو سیاسي پارټو نه سیوا باقي ټولې سیاسي پارټۍ د مضبوطو خاندانونو او د وراثتي سیاسي قیادت یو تسلسل دی. د پارټو دننه جمهوري سوچ نشته، بس د حکومتي واک اختیار یو کل نه بلکل ته د سپارلو عمل روان دی. د ډیرو کلونو راسي د خاري مذهبي او فوجي پس منظر لرونکي خاندانونه په سیاسي پرده راښکاره کیږي، خو دې هم د پاکستان خاندانی او وراثتي سیاست ختم نه کړی شو. د مطالعې نه دا خبره معلومه شوې ده چې یو څو سو خاندانونه دي چې د پاکستان په سیاست کې مکمله اجارهداري قائمه کړې ده. دلته د حیرانتیا خبره دا ده چې د لاندې باندې فوجي حکومتونو لاندې هم د وراثت سیاست خیرازه شوی او مضبوط شوی دی. خاندانی حکمرانۍ د پاکستان سیاسي او اقتصادي ادارې مکمل تباه کړې دي. خاندانی سیاست او حکمرانۍ کې د حکومت قانوني حیثیت ډېر کم شي، د حکومت د پالیسو معیار راپریوزي او بډې رشوتونه عام شي. په دې خاندانی سیاسي ډلو کې زیاتره د خپلو ناجایزه مفاداتو د بچ ساتلو لپاره لاندې باندې راغلو فوجي حکومتونو سره پوره پوره لاس امداد کړی دی او د فوجي حکومتونو د سرپرستۍ لاندې پاتې شوي دي. زاهد حسین پډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د عمران خان سیاسي کمال ته رسیدو یو لوی وجه دا و چې د خانداني سیاست خلاف ناره پورته کړی و. خو په اقتدار کې دراتلو نه پس د نه صرف د خانداني سیاست د پس منظر کسان ځان تر حکومت کې واخیستل، بلکې خپل هم یو ډیره مضبوطه شخصي حکمرانی قائمه کا. د بڑو رشوتونو خلاف د عمران خان د پی ٹی آئی د حکومت د جہاد اعلان سخون نه وکړي، او د عمران خان په دور کې د احتساب ټول عمل اوس شکی شوی دی. د عمران خان هر کار لپاره فوج باندې د تکیه کولو لوجه هم د جمهوریت ودا په ځای ولاړه ده، او د دې په نتیجه کې د عمران خان حکومت په یو ګډاګي حکومت کې بدل شوی دی چې دې سره ادارې نورې زیاتې تباه شوي دي. په ملک کې د موجوده سیاسي تربګنۍ ختمېدل په نظر نه راځي. د سیاستدانانو خپلو کې د رقابت د لاسه د ملک فوج ډېر ګنده شوی دی، او دا وخت حالات ډېر خطرناک حتی رسېدلي دي. بې شکه چې اوس حالات داسې جوړ دي چې فوج او جمهوري بالادستی یو بل ته مخامخ شوي دي. دې نه یوه لویه مسله جوړه شوې ده، او دا به د پایداره جمهوریت دپاره لازمن اوارون وي.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جی واسطا سو مسلو او چاپیریال تستا سو د کیمرې پسترګ کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو، او یا د خپل سیمې او خلکو خایس کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ،
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیرا واتس اپ کړئ 00202 853 1512.
ګران اوردونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د خبرونه تاسو د وی او ای ډیوا په ټی وی باندې هم اوریدلی شئ، د غشان پر ریډیو باندې هم د خبريږي، او د دې ترڅنګ د وی او ای ډیوا په فیسبوک او وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې هم نیخ پنیغه خبريږي. ګران اوردونکو، اوس یو بل اهم رپورټ ته مو پام راګرځو. په خیبر پختونخوا سویلي سیمه کرک کې پرون په سلګونو خلکو د هندوانو عبادت خانه یا مندر چې کوم دی هغه سوزول دي. په هغه باندې هندوان ډېر زیات خبري په پاکستان کې په احتجاج هم کړی دی، او د پاکستان سپریم کورټ هم په دې کې اکشن اغستې لري، او د پلټنو امر یې جاری کړی دی، او ځینې پولیس وایي چې دوی په دې لړکی تر ډېر شپور تران هم نیولې دي. په دې اړه باندې را سره نو رپورټ د ډیو خبريال عدنان بیٹنی شیر کوي.
رسیدلی راپورټونه وایي د صوبې سیف سیکرټري او پولیسو مشر د پیښې جاج اخستو لپاره کرک ضلع ټیری سیمې ته رارسېدلی، چېرته چې تېره ورځ د مندر سوځولو پیښه رامنځته شوې وه. د عدالت سرقاضي ګلزار احمد په دې پیښه تشویش څرګندونه کړې، او د رپورټ جمع کولو په بله ورځ په عدالت کې اورېدنه کېږي. بلخوا د پیښې مقدمه په ټیری تھانه کې د مولانا شریف الله او مولانا فیض الله په شمول نږدې 400 کسانو پر ضد درج کړی شوی، چې پکښې د مذهب د سپکاوي او ترهګري ماده هم شامل دي. په مقدمه کې ویل شوی مولانا شریف الله دغه خلک د مندر سوځولو ته پاره ولیدي. د کرک ضلع پولیس مشر ډی پی او عرفان الله وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د پیښه کې نږدې 10 کسان نیولي او نورو کسانو پر ضد کاروایی روانې دي. پټولنی زرا سنې ایو ویډیو خبره شی وا چې پکښې لیدل کېږي په سلګاو شپېره خلک مندر ودانۍ ورانه وی. د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رامیش وای د یو پخوانی مندر وو، خو په کال 1999 کې د یو مذهبي پېښوا شریف پرمهانس تر مړینې وروسته د غزای د هغه سمادي یعنی ناستې ځای یا مزار په توګه یاد کړی شوی، چې د هر جمعرات په ورځ ورته د بیلابیلو سیمو څخه هندو کورنۍ روحاني تسکین تر لاسه کېدو لپاره ورته راغونډي شي. د ډاکټر رامیش په خبره په کال 1999 کې یو ځای مفتي داوا کړې وه چې دغه ځای په کال 1980 کې حکومت دوی ته سپارلی، او په دغه ځای ودانۍ جوړول پیل کړی وو، او د هغې پر ضد په کال 2015 کې دوی عدالت سترې محکمې ته لاړل، او مارچ په میاشت کې سپریم کورټ دغه سمادي هندو مذهب ته سپارلو سره صوبایي حکومت ته د زیارت یا سمادي د ژغورلو او تاریخي اهمیت په ځای کولو امر کړی وو. سرواکي وایي د هندو مذهب د عبادت ځای سوځولو پیښه په داسې حال مخې ته راغلی چې په دې مندر کې دننه نوې ودانۍ جوړولو کار روان وو. د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رامیش وایي دوی ته وړاندې نه په دې سمادي د حمله ترسره کېدو خبرتیا وه او په دې اړوندې متعلقات سرواکي خبر کړي وو، خو هغوی هم دغه بندر له دوی څخه ونه ژغورلو.
صبح 8 سے لے کے 12 بجے تک 4 گھنٹے وہ ادھر رہے ہیں، 8 سے 10 بجے تک باہر رہے ہیں، 10 سے 12 بجے تک مندر کے اندر رہے ہیں، توڑا ہے، آگ لگائی ہے، یہ لگائی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا.
هغه وای په 22 تاریخ دوی ته خبرتیا تر لاسه شو چې دا سجرګه شي چې پاغه کې دغه مندر دورانولو خبرې شوي، او بیا په دې اړوند ځای ډی سی سره رابطه وکړه او ډی سی باور ورکړی چې دوی ته د خبرتیا ده او انټيليجنس ریپورت تر لاسه کړي او دغه مندر به وژغوري. دا یادونه ده چې تیر کال د امریکې ایوې خپلواکي څارونکي ډلې په خپل کالنیز ریپورت کې پاکستان د مذهبي ازادۍ په اړوند د تشویش وړ بللی وو، او د امریکې خبری ادارې اسوسییټډ پریس په خپل ریپورت کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په معلوماتو لیکلي چې هر کال نږدې 1000 جنکۍ په زور سره مسلمانولای شي او بیا زیاتره ستر عمره یو رنګارو سره ودونه وکړي. په ریپورت کې ویل شوی چې په عدالتي نظام کې بیا د ځایي ملایانو د فتوا جواز جوړ کړي او هغوی ته بیا سزاګانې نه ورکړل کیږي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دغه ریپورت رد کړی، خو پاکستان کې د یو آزاد کمیشن د سین صوبې مشر ډاکټر ورما جساکی ویلی وو د شمیرو پخلای نشي کولای خو دا رښتیا دي چې دلته سین صوبه کې په زور سره د اقلیتونو جنکو مذهبونه بدلول کېدو خبرونه په زیات شمیر سره ریپورت کیږي. دا د هم یادوي چې سږ کال د صوبې مرکز په پېښور کې درې احمدیان وژل شوي چې پکې یو احمدي عدالت کې دننه وژل شوی وو. خو د هغه په وژنه تورن کس په بازارونو مارکیټونو او رکشو عکسونه لګېدلي چې پکې هغه د غازی په نوم سره یادول کیږي. عدنان بیٹنای وی او اے ڈیوا.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بې ضرره دي. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټولمرې مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
ګران اوریدونکو، د کرک کې د مندر د پیښې په اړه باندې رپورټ تاسو ووریدو. د عدنان بیٹنین چې په دغه ځای کې اسلامي توندلارو د هندوانو مندر سوځولې دي، د هغې په خلاف باندې په پاکستان کې هندو کونسل چې کوم لږ کیري هغې او پارلیمان غړو احتجاج هم کړی دی. دغه شان سپریم کورټ طرف ته دی مارچ کړی دی او په دغه موقع باندې غږونه پورته کول چې د دوی سره د انصاف وشي. په دې اړه باندې را سره د یو رپورټ چې کومو هغه عدنان بیٹنی شریکو، خو موږ وړاندې به زو په بلوچستان کې چې کوم د استادان دي هغوی هم د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجونه کړي دي. د ډیوه خبریال حفیظ شیرانی په رپورټ راکوي.
د بلوچستان له بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکي د ګلوبل پارتنرشپ فار ایجوکیشن پروژې شونکي د کوټې د مطبوعاتو کلب و مخته پر احتجاج دي. د جی پی ای د استادانو د تنظیم مشر ولی خان کاکړ وای په ایالت کې 1400 شزینه او سلته نږدې نارینه استادان په بیلابیلو سیمو کې لتیرو 15 کالو راهسي د شوونې دند تر سره کوي. د هغه په خبره حکومت یې نوکری په خوي او نو ورته تنخوا پر وخت ورکوي.
کال په کال دوی لمرته د پالیسی چینج وی چې آی کال نه روان کال به ان شاء الله مستاس پرمټ کو، مګر تر اوسه بد قسمتي دو 15 کال تیر سول موږ هغه رنګ پرګو سټیج په ولاړو نمو پرمټ کوي نمو تزمر سیلری پر خپل وخت باندې ملاوي شي.
په احتجاج کې شریکي شوونکې وایي حکومت خپل ژمنې نه پوره کوي چې له عمله یې دوی لستونځو سره مخ دي.
ما نوم طیبه نیم شادي، زه د زیارت ډیسټریکټ سره غلې یم. دلې ګلوبل سی سونه شز مش سره کولی سو هغه مش سره وکړ، لیکن ایجوکیشن والا سی دي هغه مش نه لکې او مش ته پرمننت اورډران نه راکې، زمش تنخوا هم بند دي. اول سر ساز مش بلوچستان چې دی هغه ایجوکیشن سیستم کې ډیر شاته دی، او خاص کر فیمیل سی دی د بلوچستان غا تعلیم په سلسله کې ډیر بیکورډ دي.
زمانوم حنیفه ده، ز سنجاوی سراغلې ما دا د حکومت د نااهلی له وجې اور چې هغه مشته توجه نه راکې، یا سادزه د ماشی کې، یا سادزه د عزت نه اور کې، اور مرچی بکم کلی کیو اغه ډیر پسمانده کلی دی اغه ته تعلیم ورکون ډیر مشکل دی لیکن خو مجه ورکو د جون له بعد مشته سیلری نه د مینا وسو تر دا وسه پوری بیا
د بلوچستان د سانوی تعلیم سیکریټری شیرخان بازی وډیوته وویل چې ګلوبل پارټنرشپ فار ایجوکیشن پروژه د نړیوال بانک په مرسته د بلوچستان له حکومت سره په 2015 کال کې یو تړون کړی وو چې د بلوچستان په شاته پاتې سیمو کې به 800 تنزدي شوونځي جوړوي او 1500 تنزدي شوونکي به ګماري او هغه ته به تنخواه هم ول بینک ورکوي. شاغلی بازی وویل چې هغه د خپل برخې ذمہواری تر سره کړه او لجن 2013 وروسته یې د تنخواه او شوونځي ذمہواری د بلوچستان حکومت ته وسپارله. د شیرخان بازی په خبره د بلوچستان حکومت په تړون کې ورسره ژمنه کړې و چې تر 2013 کال پورې به ټول شوونکي پر خپل نوکرو پخوي، خو د څه قانوني ستونزو له وجې خپل ژمنې نه دي تر سره کړې. هغه وایي حکومت ته یې بیا سمري لژلې ده. احتجاجی شوون کی وای که حکومت یی غشتنی و نمنی پلا سخت احتجاج به لاس پوری کړی. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای دیوا کوټه.
د پولیو د بیماری د روکتام د پارا د پولیو ویکسین په ټول دنیا کې موثر ثابت شوی دی او د ډیرو ملکونو نه د دې په ذریعه سره د پولیو د بیماری ختمه شوې ده. د پاکستان ټولو دینی مکاتب فکر په معتمدو او په مستندو ډاکټرانو باندې اعتماد کړی دی او د دې پولیو د ویکسین د خطراتو د جواز فتوی ورکړی ده. زه اپیل کوم چې زموږ د قوم د دې بچو ته د دغه بیماری نه د نجات ورکولو لپاره د پولیو د قطراتو استعمال دی وکړی شي او الله تبارک و تعالی نه موږ امید ساتو چې زموږ د عمل به ان شاء الله د پولیو د بیماری نه خلاص شي.
گران اردوونکو تاسو وی وی ډیوا خبرونه ته غوګه په سواد کې د پولیس چارواکي او ځای خلک وایي چې په کال 2000 کې د غلطه امنیت ډیر خپاتې شو ورسره ورسره د ټول پاکستان سیلګری هم راغلی او د دې د خولاګانو مزه غستې وو. دا اوس چې د وورو سیزن دی نو هم یو شمیر سیلانیان سیمې ته مخه کړې ده. په دې اړه باندې سره د ډیبو خبریال فیاض ظفر یو رپورټ شریکوي.
دا سواد خلک انتظامی چارواکي وایي چې کال 2000 دا سواد او د سواد د خلکو د پاره د امنیت ترقی سره بختور کال ثابت شو. دا مرکز نیوجن د پولیسو مشر یا ریجنل پولیس آفیسر محمد اجاز خان د وینا تر مخه د سواد نه د فوج د تلو نه وروسته پولیس د امنیت ټوله ذمہواری په سر اغستې ده او کال 2000 کې د بد امنۍ ساغټ پیغام مخې ته نظر راغلی. ځایي خبریال سید شهاب الدین د کال 2000 کې د امنیت باقلا ډوبته وایي
سواد کې د 2009 نه وروسته کوم امن قائم شوی نو داغې نه وروسته د ټارګټ کلینګ او داسې وړې وړې دماکې به کېدلې. هغه د 2019 پورې دغه سلسله جاری وه. حکم چې د کال 2000 تیر شو نو په دې کې د امنیت چې کوم صورتحال لري دا ډیر زیات خطر شو. په دې کې نه صدا سي غټه د ټارګټ کلینګ واقعي راغلي دا نه پکې داسې صدا بدامنۍ سا غټه پیخه را پیخه شوې ده. نو د دې نتیجه موږ دا اخلو چې کوم دا کال تیر شو نو د امن او امان په حواله سره دا ډیر یو زبردست او پر امن او پر سکون کال تیر شو.
دا سوات موټر وې او نورو سلګونو جوړېدو سره سکال یو شمیر سیلګری سوات ته راغلی وو. د سوات ډیپټي کمشنر ثاقب اسلم مرزا وایي چې سکال دا شلکه خواوشه سیلګری سوات ته راغلی لی دی او د یخنی په موسم کې واوره کتولا اول ځل دومره خلک راغلی وو چې د سوات د 1400 زیاتې هوټلو کې ځای نه و. ځایي خبریال او د سیلګری باندې خاص رپورټنګ کوونکی سید الرحمن ډی وتوایي
وزرالا خوش قسمتی ده د سوات سره تعلق ته محمود خان نو دغه په کوشونو باندې چونکی سوات موټر وی دلته جوړ شو بیا منم جبر روډ جوړ شو چکدره ټومینګور روډ چې دین هغه جوړ شو دغه شان کلام روډ جوړ شو چې ډیر وخت نشي دین وران پروتو نو دغه سره زموږ ټوریزم چې دین په غي کې غیر معمولی چې دین اضافه راغلی ده.
انتظامی چارواکی وایي چې وزیر اعلی محمود خان سوات کې زری انجینیرینګ او د خزو درې نوې یونیورسيټي منځوري کړې دي چې کلاسونه به پکې زر سٹارټ شي او ورسره د زړونو د مریضانو او د ماشومان د پاره د دوه غټ هسپتالونو منظوري هم کړې ده او د چګدرې نه تر مدینم پورې په موټر وی به د اگست یا اتم میاشت نه کار روان شي او د دې موټر وی جوړېدو سره به سفر اسان زمیندارو او سیلګری ته نوره وده میلاو شي. فیاض ظفر وایس آف امریکا ډیوا سوات.
گران اردن کو سبا نو کال 2021 شروع کی گی دا وی او اے ڈیوا دا ہمکاران لکھوا تاؤستا دا نو کال لپارا دا نیکمرغ دعا گانے او خواہشات لرو. یوش میر اردن کی ہم فیس بک بانے دغ مبارک بادیرہ لی گی دا شانگلینا عباد ڈاکٹر عباد یوسف زے ہم د وی او اے ڈیوا ہمکاران ہوتا د نوی کال مبارک ہوئی ڈیر مننا او زمگا لخوا ہم تاسو ٹولو مینوالو اور ردن کو لپار دے نوی کال نیک مرغ و مبارک ہوئی. یعنی ردن کو یو بل خر رپورٹ تم پامرا گرزو دا کوئٹے نا دا ڈیوا خبریال حفیظ شیرانی وائی چے سنگا دا یخنے موسم راغلی دی او یخنی زیاته شوی دنو کوټه ته د خوندور خوراکونو لپاره ډیر سیلګری رامات شوی دی. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل افیس شیرانی په دې ویډیو رپورت کې شریکوي.
یار زموږ خودل ته مشهور چې د پیازو والا نیمکی دا کړای ډیره مشهوره کړای دا داغه بعد بیا شنوارای کړای دا داغے بعد بیا درم نمبر زمنگ دا ریڈ کڑائی ٹماٹر والا دا تو ماشاء اللہ زمنگا چکو ماں دا پیاز والا کڑائی دا گڈے را مشہور دا. زمان محمد آیاز زما دا ہوٹل نم دے گلشن ہوٹل کوئٹہ اول دا گورا دا وش ماں پاؤبو کے ابلا دا کر دا جوش کو ماں دا دینا بعد چھ وش گلاو سو بیا ورتا پیاز اور واچو دا پیاز چھ دے یو لس منٹ دم من ایک شے دم لس منٹ دا بعد کڑائی بنائیو کو پ مکھڑو گ گلاو کو بیا شنا مرچ تور مرچ اور پیاز اور واچو بس لس بنائیو لائیو کو بس وائٹ کڑائی تیار ہے
پنی ما گھنٹہ کے 40 منٹ کے انشاءاللہ کڑائی بالکل ریڈی یار چھ رش را سر بیا خدا سی دے چھ خوراکیان گھنٹہ گھنٹہ مر تک چھ دے انتظار کی بعد وہ گھنٹے چھ نے انتظار کی ٹیلی فون بنیو ما آرڈر بک کی دا گیم راضی رات آرڈر بک کی
واب کرزم اسلام آباد زخراغل سم لوجه زخزرال ما دا موسم بم وو گورم خان بو واخم زنی بیخی دیر شسته زایکا دیر شسته و اور دی سر بیاس کم دی مچلی راوڑی کم مایه راوڑی دغه دیر زیات خان وکي اسلام آباد کې کم کڑاین نمبر گورو فر دغه برابر کړي و نو مال هغه شسته وی نو هغه سیما دا و کتن د دیر زیات خان را کې ماته
یار مشغ په خوريال ورته بيزه وایو او د دې ځای پښتانه چې دغه ورته وزګړې وي نو وزګړې غوخه موږ راوړو هغه استعمالو تر زما په دسمبر میاشت کې ماشاءالله کاروبار ډیر برابر شي ولی یخ دې یخ د وجه خلک ډیر راضي دي چې دې دا کړای خوري او بیا د پیاز والا کړای ډیر خوش شي. کراچي والا ماته راضي دا اسلام آباد والا راضي دا مانسره والا راضي ایبټ آباد پېښور لاهور والا چې ګرځي کوټه ته راشي چکر لا ماته خامخ لازمي دلې راضي
Thank you. ګران اوردونکو، اوس د دې خبرونه اخیرنی رپورټ د جیداد کاروبار یا د کورونو جیدادونو خستو خرڅول دا په ټوله نړۍ کې ډېر فائدہ مند کاروبار دی. په امریکا کې د کراچۍ سره تعلق لرونکي راهیله سنا هم داسې یو کاروبار کوي او وایي چې په دې نږدې ورځو کې د دوی دا کاروبار نور هم ډېر ښه شوی دی. په دې اړه باندې ورسره د ډیوا خبریال فضل الله خبرې اترې کړې دي. رپورټ تاسو په امره ګرځو.
راہیل حسن د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ سره تعلق لري او له تیرو 15 کالو راسې په امریکا کې اوسېږي. هغه له تیرو 15 کالو راسې په نیوجرسي ښار کې میشته او د جایدادونو کورونو د خرڅولو او اغستلو روزګار کوي. نوموړي وایي د کورونا وبا راتلو وروسته هم دا روزګار د خرڅولو په لړ کې نور ښه شوی دی او دا وخت په نیوجرسي کې د کورونو خرڅولو دنده په ښه ډول روانه ده، ځکه چې د کورونا وروسته دې سیمې ته د خلکو راتګ زیات شوی دی. د دې تر څنګ د بینکونو لخوا هم اوس په آسانو شرطونو قرضې ورکول کیږي.
یو څو میاشتې دا روزګار کمزورې شوی وو او خلک ویریدلی وو چې ګنې دا روزګار به بیخي خراب شي، خو داسې څه هم ونه شو او کاروبار لا ښه شو. اوس داسې ځایونه هم شته چې زموږ سره د یو ځای لپاره 15 اخیستونکي موجود دي، نو دا د اوس د دې روزګار حال دی.
نوموړي وایي د کورونا وبا له امله کاروباري ځایونه اغستل خرڅول کم شوي دي، خو د اوسېدلو لپاره ځایونه اغستل زیات شوي دي او په خصوصي توګه د نیویارک ښار سره نږدې کېدو له امله د بهر نه هم د کور اغستلو لپاره د خلکو راتګ پیل شوی دی. د لاکډاون په وخت د کاروبار په اړه راهیل حسن وایي د دې روزګار سره تړلي خلک د دې نه زیات اغېزمن شوي نه دي. د کورونا وبا وروسته د ژوند په اړه نوموړي هیله څرګندوي چې د ویکسین راتلو وروسته اوس په خلکو کې یو امید پیدا شوی دی چې ژوند به بیا په زور شکل کې زر راشي.
په خصوصي توګه د هوټلونو کاروبار ډیر بندېدو اړخت نه دی روان، خو هغه کاروبارونه چې پکې د یو تن موجودګي ضروري وه لکه د ټیوشن مرکز یا داسې نور، نو په هغې اغېز پرېوتی دی. په غیر نصابي سرګرمیو کې چې کومو خلکو سرمایه کاري کوله هغه لږ ودرېدلی دي، خو ځینې خلکو خپل روزګار ژغورلی هم دی. که وګورو نو کمرشل یا کاروباري اړخ اغېزمنه شوی هم دی.
راہیل حسن وایي په دې وخت کې د کورونو اغستل اسان دي او باید د کرایې ورکولو په ځای کې خپل کور واغستل شي، اغستن کې به په ګټه کې پاتې شي.
اتنی هیوی رینټس آج کل چل رہے ہیں اور وہ انکریز ہی ہو رہے ہیں.
کرایې ډېرې زیاتې دي او لا نورې زیاتېږي. دغه کورونو د یوې میاشتې یا دوه میاشتو په نوټس خالي کولی هم شي. په زړونو کې ویرې هم وي، نو که د چا په زړه کې کومې پوښتنې وي موږ یې ځوابونه هم ورکوو.
ګران اوریدونکو، د خبرونې وخت سره ورسېدو. په اخر کې راته یو ځل بیا د وی او ای ډیو د همکارانو لخوا د نوي کال 2020 مبارکي وایو. د خبرونې کې ټکنیکي اړخ ته پروډوسر وو شعیب زاده او پروډوسر وو داس. زه نو شروان کلندر د خبرونې په اخر کې اجازه غواړم. په لوی الله مسپارم.